سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کوو.
په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو له زیاتېدو سره ټاکل شوې په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې چې راتلونکې اونۍ پیلېږي او ډېری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیز د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي. ټاکل شوې لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي. د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 22 ښودل شوی. د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوې ده. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 4 ولایتونو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دا په داسال کې د چبدي ورستیو کې په شمیر ولایتو کې له دې ډلې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونه او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د دیرشو بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړونکو لخوا د سپیندی او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوی وو. په خبر کې د دغو طالب چارواکو په حواله راغلی چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار، انتقال، قاچاق، پیر او پلور مخه نیسي. د باختر اژانس د خبر له مخې د کشک رباط سنګي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور 3 تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي. د افغانستان د خپلو وحشي مرغانو سربېره دا هیواد د نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم د 4 کال د هند بهر څخه سایبریا ته او برعکس مهاجرت کوي. د افغانستان د فوټبال ولسکلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. د ولسکلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې. دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده. د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا، بنګلاديش او ماکاو سره هم سیالي کوي. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي دغو بریدونو بیلابیل ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیسات یې ډیر زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر اعلامیه وایي په دغو بریدونو کې القرض الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي. د یکشنبې پر ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت، د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څانګو بریدونه کړي. دا مالی شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي. د دې مؤسسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي. امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالي فعالیتونو د پټولو او نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره وګوري. د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشمې پر ورځ ویل انټونیو ګوتریش سره به د لیدنه په کازان کې د سرمشرۍ په څنډه کې وشي. د بریکس تر مشرۍ به نن د سیشمې پر ورځ پیل شي او تر پنځمې دوام کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشمې پر ورځ منځني ختیځ خپل سفر پیل کړی او په غزا کې د اوربند راوستلو نوی حادثې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشري ټاکنو ته دوه اونۍ پاتې دي، بلینکن د حماس د مشر یحیا سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوی فرصت ویني. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کېږي. دا له تیر اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې د انټونی بلینکن یو ولسم سفر دی چې منځنی ختیځ ته کوي. د ستریمیشتي او ستر سلیم نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او امیندوارو شلو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښوولي او ویلي دي دا مهال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې له سختې خوارځواکۍ سره مخې دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې په مهال په ټول افغانستان کې 3 میلیونه او 200,000 تر 500 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې له شدیدې خورځواکۍ سره مخ دي. دغو ادارو د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 21مه په خپله اکسپانډ دیو ګډ راپور په خبرولو سره زیاته کړې چې له دې شمېره 1.1 میلیونه ماشومان د شدیدې خورځواکۍ او پټکوې له مړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالت سره مخ دي. د راپور مخې ته د ماشومانو او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 500 کلونو کم عمره له 1,3 لک زیات ماشومان او نږدې 240,000 امیندواري او شیدې ورکوونکې میندې او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 840,000 ماشومان او 1,000 زیات امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې په شدیدې خورځواکۍ اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله له دې حالت سره مخ شوي دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خورځواکۍ د اخته 3 کلن اتل پلار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل:
زما دوه زامن دي، د ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدید خورځواکۍ سره مخ شوي. دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو یا مزدوري کوو. مزدوري خواستم نم نشتري
خود طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی په خورځواکۍ اخته میندو او ماشومانو ته د روغتیا خدمتونو در رسولو هڅه کوي.
وزارت هڅه کوي چې د سټونو په لاس زیاتولو سره د آی پی ډی داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره په دې ان شاء الله موږ وتوانیږو چې په لری پروتو سیمو کې او همدارنګه په مرکز کې د سوی تغذیه ماشومانو باندې لپاره معیاري روغتي خدمات وړاندې کړو.
افغانی سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خورځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیندوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل:
د دغه امیندوارې مېرمنې کورنۍ ته مو هم دا توصیه ده چې دوی خپله امیدواره مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي. نه تنها دا چې د خوراکي توکي مناسبه باید استفاده کړي تر څو خورځواکۍ باندې اخته نه شي. تر ټولو څخه مهمترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په راپور کې ویل شوي چې میندو او ماشومانو کې د خورځواکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړېدو لاملونه د 2040 کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامدارې وچکالۍ، طبي پیښو، لمینو د خلکو د بې ځایه کېدو، د خوړو نه خوندیتوب، بیکاري او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونې ده چې د سږ میلادي کال لپاره تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو ترڅنګ وچکالیو او شدیدو سیلابونو او ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونه وځپل او ان زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېدو ته اړ وېستې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې ورستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی. په دې اړه باندې بل خپل همکار څخه بشپړ ریپورت واورو.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غک خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډیر د تعصب خبره ده.
هغه نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جون او ښځو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې ویلي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشوه چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي، او دغه راز د 2001 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بلها غا افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. موري واي د هغو لاسټللو حادثو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي و، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندری هم را تازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځه د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و، او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ چې افغانه خځه، افغانه پیغله لکار او لخوانځي ول پانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي. دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د دوشمه پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې وی عملی لامل بخنه وغوښته، خو د غزې ترنګ په شمال کې بیا د حملو په دوام کې ګڼو فلسطینیانو ته مرګ ژوب لاړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت لامل په لوګي د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزی عزیزی په اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشنبه په ورځ د هغې حملې له امله چې په کې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووژل شول، بخښنه وغوښته او وی ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي، او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. په ورته وخت کې د اسرایلو په حملو کې د حزب الله د یوې مالی مؤسسې 12 شوبې هدف ګرځول شوی دي چې د اسرایلو په خبره د حملو د ملاتړ لپاره کارول کېدی، خو ډیری عام وګړو خپل پسنداز یا ذخیره حالته ساتلي. د لبنان حزب الله تیرونه وویل چې د حماس سختریزه ډلې د مشر یحیی سنوار په وزل کېدو له اسرایل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی. سنوار د اسرایل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 کسان پکې ووزل سول او تر 250 تنه نور پرمته سول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو ترهګری سازمان بولي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله به له منځه وړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمته سوي دي بیرته به استنوي. خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د آزادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې ترانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټډ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبه ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له 1200 د زیاتو وزل سویو مړي راټول کړي دي. په غزې ترانګه کې د عامې روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کیږي وویل چې په وزل یو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبه ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بیزای سویو کم ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغو سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په یوه سیمه کې په یو برید کې وزل سوي چې بیزای سویو کسانو پکې پناه اخیستې ده، او درې نور د بیتانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو ښنځي کې چې په پناه ځای بدل سوی دی په برید کې وزل سوي دي. اسرائیلو دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل او ویل چې د حماس ملیشه په جبالیا کې لڅو په خونیو عملیات ورسته بیا سره یو ځای سوي دي. د اسرایلو پاوز وایي هڅه کوي ملکی وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټډ خبري اژانس د راپور مخې اسرایلی چارواکو غزې تړانګې ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستای او د چاري د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د اسرایلو پاوز د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرایلی په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري او فلسطینیان مجبوروي چې د لوږې او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې شوې او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90% یې بې ځایه سوي دي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه انجنیر چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالې ته اړ شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د وسیدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووته نو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووته نو چې دوی خپل زده کړه مخته ویل شي.
طالبانو د نظام دی چلن چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندي کړې دي. دینی عالمان پاکل څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښنو نور د علماء په ټولنه کې شته چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي.
نن ام د موضوع چېرو ملکی ام وکړي.
مشادم
گوخینا حوا دی بیا دمشي مړاوی پاتم شي. قدر منوتن کو کله چې د 2022 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واکته ورسیدل د خپل حاکمیت په مغه لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه راوګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړې. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده یې مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړې. د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا ابدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشول، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحانم خلاص شي ولا او رخصتي مو فایل شي ولا. نو بس کور کې وما خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان رانه نوتل نو زندانیان هم خوشې شول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت دی موږ لپاره، فدې چې موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي، موږ وویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس لدرې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته وایم چې ژوند لکه یو سلاتیا د رژیونه زیات ژوند تغییر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، لجم و، لوشت ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعه د موږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته. داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخته درته تمامه سوه؟ تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې دغه وخت کې لسم صنف کې ومنو. موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغییر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د داد د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پخا بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه؟ څه دی کوله؟
تقریبا درې څلور میاشتو پورې زه انته کابل کې ولما کله چې زموږ ښوونځي بند کړله. نو بس دغومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک او وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم. لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو، نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلار ما ویلي ده چې خوندزي نه وازیږي بس مونږ راغلو ترکیه ته پس لاغینه.
بله رادوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو، په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانیدلی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله، دلته چې راغلی په پایل کې چاپیریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیر شوله، فضا تغیر شوله، انسانان تغیر شوله، همداسې نور ډېر مشکلات مونږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځي، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته مونږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې مونږ یعنی مونږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک، لیکن په مکتب کې په لارو کې په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې مونږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي، لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هیڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامي زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته، لکه مونږ ته دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې آیا دوی مونږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده، که دوی مونږ ته اقامه را نه کړي مونږ به بېرته افغانستان ته ځو، آیا مونږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پانتون نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زکه ډېر منفي اثر کوي، لکه څنګه چې ویلې زه چې کله کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته ښوونځي کې نه نه شولم، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړل، اوس د ما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کی، لکه زه د اتلس کلونه جګیم، امکان لري د با فامیل ته ورکي او ماته رانه کی. که دوی ماته اقامه رانه کی زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ سم، اول ته بلغه ماته هیڅ درس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بیرته مجبور اسئ چې افغانستان ته لاړ سئ، څه رقم پیش بینی کوي؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د خزینو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره راګرځولې دي، په او بازار کې نسی ګرځیدلای، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللای. کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره چې بیرته افغانستان ته ولې ګلسي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعاً د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلی یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د مغه اول ورځ نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس لږه مونږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بیرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی نه مو پوهنتون ویلې، مونږ بیرته هماغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هیڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شلو، بیرته هغه سیما حال ته تګ او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډیر ځوروي.
بله کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. تاسو اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخته ده، د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته، نو مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم دا ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم، دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي، خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ، آیا ورته آزره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي ستاسو یوازې لاړه سئ؟
که چیرته زه وشم کالی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړه شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرامه ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حد حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد په سر باندې خوشی کړل چې موږ راووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړل، خپل والدین هم خوشی کړل د همدغه اولاد په سر باندې، چې موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه شي. نو ډیره مشکله ده، ډیره زیاته مشکله ده. انسان خپله نشي ویلی خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، اوستی تاسو ترکیه ترغلی او دلتم لنامالوم سرنوشت سر مخیه جای اسناد درکیی، نی درکیی، برت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چومره لزغم نواتلی خبره ده؟
دیره بی حد لزغم نواتلی ده. دومره یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا و اسناد را کی که بیرانکی، یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی، دیر پا سخته باندی، یا خوا مسافری یا بل خوانه چی دیده پا فکر کی چی آیا منگ تا و اسناد را کی که بیرانکی، آیا دی منگ سرحد بچنگشی، منگ اولادون بچنگشی، دیره مشکله ده. یعنی خلی ویلی سیاسان خبر نلست سوگی وی.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیه پوری راغ لی خپل بچی مرا وصل چی زدکلی وکری، مگر اکثر افغانان امدوم را امکانات هم نلری پا وطن کی دی دیغو لونه خوانزی تا نسی تللی. دیوی مور پا صفات تاسو لآکم نظام نه چی وز پا افغانستان که طالبان حاکمیت کوی، لغونه او لنریوالی طولنی نچه واری؟
دی من غختنه انداغه ده چی دی طالبان نه نریوالی طولنی نه چی زر تر زر دی مکتبون نپریگ دی. زپا ایگه ما چی دیوی مور دیوی پلاف زر بانی چه تیریگی چی اولاد پا کور که بیم درس بی تعلیم ارتناستی. دیره مشکل خبره ده، دیره سخت ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دو په زړه کې د رحم اوبه توی کړي او چې دا مکتبونه خوشي کړي، خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړي له مسؤولو کسانو څخه؟
د مسؤولو کسانو نه دا غوښتنه هم دا ده چې زر تر زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر تر زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي، چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ.
تاسو هم ډېره مننه، خیر اوسئ، ډېره مننه.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته ښځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی دې ته اړ باسي چې هیواد پرېږدي. بیا په نورو ملکونو کې هم دوی ته اسي زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلن پاک لچې له ښځو سره کوي د اسلام دین څه وایي.
قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په خځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي، په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، پریده چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځي، د افغانستان داسې رهبرانی وګرځي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پوهیږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي، زموږ مېرمنو ډیر سبا کړي، نو دوی ډیر ښه پوهیږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوی چرته دغه زمينه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادیږي، ځکه د تاریخ صفې داسې دي چې موږ تاسو کوم متوجی شو. دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ورو ده نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولی و.
موختل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونه تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملمنه د ټیپ ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبله ټیپ ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړی ده. ميرمن اسما کاکړه مو ملمنه ده، د پپل کې د ځان پاړه د سیوي.
زما نوم اسما کاکر دی، زه په 325 کال کې د کابل په شاشه سیمه کې پیدا شوی یم او زما تقریبا ډیر عمر ملته تیر شوی دی. یعنی زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاشه ایت کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې، بیا پس له 12 ما اوس کولای چې د پانتون ته کامیاب شم او التمیز دا کړی شروع کړی. نور تر 15 سم فاپوري می ته پانتونو لسته، خو کله چې موږ د ستاج دوره سو د نظامونو سره ګډوډ سو، داخلي جګړې دي زیاتې وي، کورنۍ جګړې دي زیاتې شوي او ځینې ستونزې را ته پیدا شوي چې ما نو سو کولای هغه خپل روستای کالمی بشپړ کړم او د تبابت سند تر لاسه کړم.
نو بیا مو ته بم داسې پریښود کنه تاسو بل خواته لاړې او بیرته می دامه ورکړه؟
نه ولا ماته ځنې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نو څه کولای. صرف ما ستاج دا ورپاتې و، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې ما غوښتي کال می زه بشپړ کوم. بیا په کور کې ما بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته لغه ما امتحان ورکې او زه د بی بی سی په تعلیمي خبرونو کې کامیاب شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سی رادیو په تعلیمي خبرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینری د لیکوالي پروډوسری په برخه کې مې کار کول. اول ته زه د یو پروګرام درلوده یا یو خبرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې، ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپله نقلچه هم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسې درس پرېښود، ستاسې دوره مې پرېښودله، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسې څنګه؟
زه والا مهاجر شولم، د لنډ وخت لپاره مهاجر وم په پاکستان کې چې هلته مې یو د طب پوهنتون په نوم د امهات المؤمنین، هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم، زده کړو ته. او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې، خو بیا هم هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو، او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه، بیا کابل ته هم نسی تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږي. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بیرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو. همداسې
اوس هم تاسې په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال رئیسې زه دلته د پال انډیا راډیو کې د خبریال یې، او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه موده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله هغو دې خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځنډېدل یا ټکنۍ سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه، چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې. او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي، فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لاري نشیات کوي او څه خپروي؟
د لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو ذره دا فعالیتونه ټاکنیس ول او اوس پرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده د هیواد د ماشومانو ښه روزنه د ماشومانو اخلاقي او فکری وده او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي او موږ د کتاب چاپولو د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو او پخوا موږ یوه مجله درلودله مجله سویلی یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه د باغچې په نوم چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو د ایکس پاڼه لرو او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو او د دې فعالیتونو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري مرستیال لري منشي او مالی کمیته خبرنیزه کمیته تخنیکی کمیته د تصویری تولید کمیته لرو او یو لارخود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زموږ کار په ګروپی ډول دی او موږ سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور پلاره چول هم دي نو دغه فعالیتونه اوس لرو او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو
له ازادي رادیو د ازادي ملما خوال ابري زموش ملمنه اسما کاکړه ده
تاسو ول چې کله چې موله بي بي سي سره کار کاو د ما شومان لپاره مو کیسه لیکلې تر اوسه پوری مو د خپل هغه کیسو چې د ما شومان لپاره لیکلې کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه
لبد امر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې او ما خپل کیسې ټول نه کړې د کتاب لپاره او زمونږ خپل خلی اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لدی احمدی صاحب بهر کله زه ډیره تشویق ولوم د اروا خد احمدی صاحب ما ته هر کله ویلې چې ته دی دا کیسې را ټولې که زه درته ایډیټه وم او کتاب د چاپ ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې او هره لیکنه به مې چې کوله احمدي صاحب به ډېره زه هڅولم زه به یې تشویقولم او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کومه یا ادیت کې راته بیا زه دلته راغلم هند ته راغلم کډواله شولم او احمدي صاحب رابو بخي هغه وفات شو نو دا کار په نیم کې پاتې شو خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کومه دلته موزیک اڅه ورسره مکس کوم او د ماشومان لپاره په افغانستان ته ولیکم چې د زینو رادیوګانو لاله ماشومان ته خبري سي
بنسټ لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوی دی او که پاینده کې په نظر کې لري
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي پښتو او دری ژبه شیرونه پکې و او تر اوسه پوری مو روسته لدې چې په جلاوطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړی ده او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکو یا زمو فعالیتونه لاوزه لیگه.
تاسی د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګرانه کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه کلمات چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته ووایي چې څومره سخت ده دا کار.
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسې، بیرته هماغه سي فکر وکړې لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې، احساس وکړې چې ته ماشوم یې، ته د هماغه ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې، لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې، د ماشوم په ډول فکر وکړې، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تیره دا راډیوي کیسې لاستونز باندې دي، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا اسانه نه دی، او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو کې لرو هیڅ شمار دي له نورو سره په مقایسه کې. په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د سوي کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زموږ په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تیرو وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یاد دي چې د خوب وخت کې به یې ما ته کول، ګوره وګودي نه په حساب سوای دی نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویدا کولم د کیسو په ویلو به ویدا کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لیږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي لکه اکو بکو و لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې، دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده. او هغه لوستین چې دي یو خو نسته، او بل هغه چې شته هم دي، شاید زه خود یې ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري. نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خوال اوري، زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ پاوریدونکو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید د غوډي روح او روان باندې کاروسی د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي، اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو، په روان باندې کار ونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي، یو ښه درس ورځینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو که دا کار ونیسي ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یو په ژوند کې، د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاه شهید کې و او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلک و دې کې موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه، نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله. دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان هم دي هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ سو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ سو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یې بېچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې و، تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوتې څو سوله چې دوی بس لرې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنې څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وی وای تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته وویل، هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې او هماغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو.
ګور ودان
هیله کوم.